دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي وای پرون د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت لپاره د طالبانو د ملستيال والی مولوی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چودنه شوې ده د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی مازدین احمدی امریکا غکته په دې چودنه کې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه کمانډان مولوی صفی الله سبی موجنا تایید کړی ده خو هغه په دې چودنه کې د پیښوي نور مرګجوبلی او د چودنې د بڑی پاړه معلومات ندی ورکړي اني شاهدانو امریکا غکته ول چې چودنه د فیض آباد خار حسایول سیمه کې پنیوی جماعت کې د نشوي چې لاملې مرجوب له هم پیښه شوې ده طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په چودنه کې یو لستنه وجل شوی او د تیر شونې زیات نور زخمیان شوی دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د پنځشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت خای د هغه نړیوالو نادولتي موسسو مخنیوي کړی وی چې له خونځي محرومه ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابروي او لکه بلې د نیم ملیونو هلکانو او جنو د زده کړې فرصت له خطر سره مخامخ شوي دي یونیسف ویل دي چې دوی د هغه رپورټونو په اړه د نورو معلوماتو په لټه کې دي چې وايي د طالبانو چارواکي نه غواړي بهرنۍ موسسه په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې خکېلوي طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د بیا واکمنې دوره هسي خونځو او پوهنتونونو ته د جنو د تګ مخنی ولیدا یونیسف په اعلامیه کې ویل یونیسف ته هغه رپورټونو په اړه جواب اندېښنه لري چې وايي چې چرته نړیوالو غیر دولتي موسسو ته چې د تعلیم په برخه کې کار کوي اجازه ورنکړل شي نو د 300 زرو جنو په شمول نشدې پینځه سو زر ماشومان کې د شی په میاشت کې د کلیوالي خونځې لاري د باکیفیت زده کړې چانس لاسو ورکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سعودي عربستان ته په خپل سفر کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر شهزاده فیصل بن فرحان او د خلیج د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقاتونه کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې بلینکن او بن فرحان د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو لړ ډیپلوماټیکو اړیکو او د سیمې او نړۍ په مسایلو خبرې کړې دي د وزارت ویاند میتیو میلر ویلي چې بلینکن او بن فرحان موافقه وکړه چې د ټیرریزم سره د مبارزې په یمن کې د دایمي سولې تر واستلو د هلو زلو د ملاتړ او په سیمه کې د ثبات امنیت خشونت کمولو او مشارکت په اړه به کارته ادامه ورکوي د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مدافع وکیلانو ویلي چې د خاغلی خان د ضمانت موده د جون د 19 پورې غزول شوې ده عمران خان د مه په نهمه نیټه د پاکستان د احتساب د ملي ادارې یا نیب له خوا د فساد او اختلاس په تور ونیول شو د هغه په لویانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پراخ مظاهره وکړي چې دغه مظاهره په تاوتریخوالي کې نه کسان وژل شول او په لسکونو نو ټپيان شول د پاکستان یو شمېر دولتي تاسیسات منشل د دې مظاهره وروسته چې د تحریک انصاف د زرګونو پلویانو د نیولو او د دې ګوند د زینو مشرانو د استعفا لامل شو عمران خان د مئی په 12مه په ضمانت خوشی شو او له درې ورځو توقف وروسته کورته ستون شو روسیه د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې کې یوکرين تورن کو چې د کاخوفکا بندي په توپونو وشتل او ویجاړ کړی دی روسیه ادعا کړی چې کیف د نیو نازیانو له خوا رهبری کیږي دا هغه ادعا ده چې مسکوی په یوکرين د خپل برید د توجیه کولو لپاره کاروي د عدالت نړیواله محکمه آی سی جی د سرګندونی په داسې حال کې کوي چې روسیا د یوکرين له لوري لګول شوی پراخ تورن ردوي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترګري اړوند قوانینو سرغړونه کړې ده روسي ډیپلوماټ الکساندر شولګین په حق کې د غي محکمې ته ویل یوکرين اعلان کړی چې روسي د نوواو کاخوفکا لوی بند الوزولې ده په حقیقت کې دا کار یوکرين کړی دی او د هند په مانیپور ایالت کې د دوو قومونو ترمنځ د شخړو لامل یو امبولانس ته ورچول شو دی چې پترسکی مور او د هغه کوچنی ماشوم سوځیدل دي. د ټایمز اف انډیا د ورسپارې د رپورت لمخې یو خزه او د هغه وکلن زوی او یو بل خزه په امبولانس کې د طبي مرستو لپاره روغتون ته لیږل کېدل چې قهرجن خلکو امبولانس ته ور ولګو. دغه کسان په دغه ځای کې مړه شو دي. زنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د بخنه نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړي چې جنگي جنایات ګڼل کیږي. دا سازمان وایي چې اډامونه شکنجې نیونه بندې کول او له بشري حقوقو نه سرغړونه مستند کړي دي. طالبانو دا راپور رد کړی دی.
د بخن نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستون کې اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد د مقاومت جبهې سره دي او د کار حل تویره او طرحه خبره کړی ده.
ورشې جديد سازمان نفت بینال در رابطه با پنشیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبان صورت گرفته. افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبان کشته شده. دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبان انجام داده در نقاط مختلف پنشیر و در موارد تقریبا تمام مرزهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلش همراه جبهه مقاومت ملی هست.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو ک له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شو چې دا ویډیوګان نوی او د پنشیر ولایت دی. هغه چې اسیران په دزو وشتلی حتمان بنی ولکیږي او د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لما التیامو د تل پشان مننه.
زمان غاک ده واشنگتن ده استریدیو ناوری. ده افغانستان پا بدخشان ولایت که ده پنچن بیور از طالبان ده و چارواکی ده فاتحه پا مراسمو که ده چودن لعمل یاول از کسان وجل شیوی. ده طالبان ده کورانه و چار وزارت زیاده کلی چه پا ده پیخه که دیرش نور تپیان شیوی دی. ده بدخشان ولایت ده اطلاعات و کلتور طالب رئیس مازودین احمدی امریکا غاک تویلی چه په دې چاودنه کې بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنه امنی قماندان مولوی صفی الله یفتلی هم وژل شوی. تفصیلی پر رپورت کې اورئ.
چاودنه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد او جمعات په منځ کې د هغه ولایت لپاره د طالبانو د والی د مرستیال نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چې د سه شنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی و رامسته شوې ده. دغه دوه پیخي په پرله پسې ډول په داسې حال کې کیږي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او نسبی امنیت اداوي کیږي. خو د شنونکو په خبره طالبان ورځ تر بلې د خپلو جنگي تاکتیکونو او هغو وژونکو ستراتیژیو سره مخامخ کیږي چې تر ډیره دوی رامنځته کړي دي. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري نظام او نړیوالو ځواکونو په وړاندې اکثریت ځانمرګي او موټر بم بریدونه به طالبانو کول. طالب ویاندویانو به پر مسجدونو، جنازو او فاتحو د بریدونو مسولیت هم مانه او د دوی په بریدونو کې به د نظامی ځواکونو تر څنګ ګڼ شمیر ملکی کسان، میرمنی او ماشومان هم وژل کېدل. اسماعیل عاشق الله چې د طالبانو لخوا د ځانمرګي برید لپاره روزل شوی اوس په دې خپه دی چې ولې د ځانمرګي برید د کولو چانس له لاسه ورکړی.
الحمدلله دلته جهاد کول خو په دې باندې مې زړه نه خلل. مول بس عملیات وکم چې د ټول نړۍ مسلمانان زړه بیاخ دماغ هم زړه بیاخ په دې خاطر باندې اندل انتخاب کړ.
اسماعیل عاشق الله د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګیدری اوسیدونکو دی چې شاوخوا 22 زره کسان پکې ژوند کوي. دا دره د تیری شل کلنې جګړې پر مهال ډیر وخت د طالبانو په واک کې و. اسماعیل د ځانمرګو بریدونه د روزنې له ترلاسه کېدو مخکې اته کاله د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ قواوو او افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کړې. د تنګې درې شپېته کلن اوسیدونکی میر اسلام امیری چې خپله هم د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد برخه وو وایي چې شل کلن زوی په بریالي ډول ځانمرګۍ برید وکړ.
دا چې مدرسې تاریخ شو راغلو د تیمه ورته وی چې زمانہ د تی جهاد شروع کړ دا لوښه په الله خوشاله سپارلای اسلام کوپور غلی دی په ملک باندې او ملک غل کړای دی په صورت ته چې خپل جهاد مو تریز وکړه وی چې ته لوښم او لوښه لکه دا رښتیا شو دی عملیات لوښه خدای مهربانه دی خدای به دې کونی وکړو.
هو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې یوازې په 2019 کال کې په هغو ځانمرګو بریدونو کې چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی وو 1409 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د ځانمرګو او موټر بند بریدونو تر څنګ چې تر ډېره یې ملکي وګړو ته تلفات اړول په وژونکو تاکتیکونو او خونړیو ستراتیژیو داسې یو جنګي کلتور رامنځته کړی چې اوس دوی یې خپله له ستونزو سره مخ کړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوې ځانګړې استاذې آصف درانه وی پاکستان باندې طالبان حکومت هله پر رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم منلو ته چمتو شي. نو موږ ویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ کوم ستونزه نشته او وی د پاکستان طالبانو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په ځانګړې برخه کې خاخلی درانی ویل چې پاکستان اوس د ستراتیژیک عام پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اټومي طاقتونه دي او جګړه نه کوي. شاهناز نفیس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې لوی مخبه یې څه
شه. زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شاه حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکه وي خو اکثره وخت زموږ ترمنځ شی اړیکې وي کیدای شي ځینې اختلالات شتون ولري خو لنی کمرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
امبیسیډر واټ ډو یو ټینک هاو مچ لیوریج
سفیر صاحب څه فکر کوي تاسو به د خپل ایجنډي پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمن یې ځکه چې ډېرې شلون کې پدی باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پاوس په لاس کې ده
پاکستان ملټری ان نات ان د هندز اف سیویلین ګورنمنت.
I think this is the exactly mistake they commit.
زما په اند دا هغه تیر وطن ده چې شنون کې د پاکستان پاړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپل ملي مسلو پاړه خبرې کوو خلک چې په دې اړه څوایي نو هغه آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستون زنه ده. زه پر خوشاله يم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړي او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې د پاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
When you were appointed especially in
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذي په توګه وټاکل شوې نو د هینا ربانی کر په ګډون مو زینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو مونږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره سر ډول اړیکې غواړي؟
شه کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واک کې څوک دی.
So you think that Pakistan's
military no tasu sabikar kawai che da Afghanistan paada da Pakistan pauzi aw mulki hukumat dwaade yo nazar lari
strategy towards Afghanistan.
Do you find any difference?
Aya tasu padi ki kum tawpir winai tasu sa fikr kawai
difference
زه
نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېری کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پوز کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک جوړوالی یا شکلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای شي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک جوړتیا چمتو کړي. او کله چې تاسو د ستراتیژیک جوړوالی په اړه خبرې کوئ، دا په دې معنا ده چې موږ د هند په وړاندې د جوړتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي، د پنځوس کلونو څخه زیات د دوی د ګډې پولې په اردو کې ځینې نښتې سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي جوړتیا مفهوم په خپل بې ځای کېږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک جوړوالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. پاکستانیان په کلتوري توګه خیرات ته ډیر سخاوت ورکړي، خو د مالی له ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسې په سلو کې اته دیرش د بیساري انفلاسیون فشار احساسوي. په ورته وخت کې د مالیاتو په کمه کچه راټولول اقتصادي وده ته زیان رسوي او نور خلک دې ته مجبوروي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره پر خیراتونو تکیه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې سارا زمان په دې رپورت کې اوري چې نظرانه یوسف زیدر ته وړاندې کوي.
هر ورځ په زرګونو پاکستانیان د سیلانی خیریه موسسې د وړیا خوړو د ویش مرکز ته د تازه ډوډۍ لپاره راځي. دا موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري.
اگر یہ کھانا سیلانی والے
کدا وړیا خوړنه وای، ما بخپل ټول ماش یوازې په خوړو مصرفو.
ساری تنخواه ماري اسی میں چلی جائے، کھانے میں چلی جائے.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انفلاسیون کچا اته دیرش سلنې ته رسیدلې ده، د سیلانی خیریه موسسه وایي چې د هغوی د موسسې نه د خوړو تقاضا هر ورځ زیاتیږي.
تر څو میاشتو د مخه ما په 10,000 ډوډۍ ترلاسه کولې، اوس شمیر نږدې 24,000 ته رسیدلی دی. مرستې کمې شوې خو سیلانی موسسې خپل کار نه دی کم کړی.
د هیواد مالیه د جی ڈی پی یا ټولنیزو کورنیو عوایدو په تناسب د لس سلنې نه کم ده. دا د دې معنی لري چې حکومت د مالیاتو په برخه کې د اقتصاد د اندازې د لس سلنې نه کم ترلاسه کوي. کارپوهان وایي چې هوادونه دې ته اړ دي چې د جی ڈی پی په پرتله لږ تر لږه 15% مالیه راټول کړي. په پاکستان کې د کرنې، سوداګرۍ، پرچون او املاکو په څیر لوی سکتورونو کې شرکتونه د مالیاتو نرخ ټیټ ساتلو لپاره سیاسي قدرت استعمالوي او اکثره د مالیو د ورکولو نه ډډه کوي.
دا خلک په پارلمان کې موجود دي، دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي رکود په درشل کې دی او په میلیونو خلک د خوراکي توکو د بیو د لوړولو له کبله بې وزله شوي دي، د سیلاني په شان په خیریه موسسو باندې فشار مخ په زیاتېدو دی.
موږ ډیر اندېښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي، خو موږ به د خپل کار د دوام کوښښ کوو.
په پاکستان کې د مالیاتو یو پیچلی سیستم غیر موثر پلی کېدل او په حکومت د باور نشټوالی هم لاملونه دي چې ډېر خلک مالیات نه ورکوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت د زنو نورو هیوادونو په څیر هند ته هم هر کال لزګونه سرتیری لیږل تر څو هلته نظامی زده کړې وکړي. وخت د طالبانو له رسیدو څو میاشتې مخکې هم یو ډله ځوانان په همدې موخه هند ته ولېږل. اوس چې طالبان واکمن دي، د هند د مختلفو نظامی اکاډمیو نه فارغ یو شمېر ځوانان بې برخلیکه او له ستونزو سره مخ دي. پاکلای په موکې رپورت دا ځوانان په داسې حال کې لزده کړو فارغ شول چې پر افغانستان طالبان حاکم دي. دوی له ویرې وطن ته د ستنېدولو لپاره زړه نه ښه کوي. د هند له دریو معتبرو نظامي اکاډمیو نه فارغ ځوانان اوس له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي.
و بعد از ختم تحصیلات متاسفانه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان سقوط کرد و ما در هندوستان گیر ماندیم و متاسفانه با مشکلات خیلی بزرگ مواجه هستیم که از جمله مشکلات ویزه، مشکلات مالی که سخت افسران تمامشون روبرو هستن و علاوه خصوص به سرنوشتی که فعلا روبرو هستن.
په هند کې به برخلیک پراته د ځوانان وی د خاورې د دفاع لپاره وروزل شول، خو اوس لویر خپل خاورې ته نشیدلې. دوی د پان او پلان ترمنځ د اندېښنو ډک حالت سره مخ، نامعلومې راتلونکې ته حیران او پر نړیوالو د مرستې اخته. نن په ډېر به سرنوشت سره ژوند کوو،
موږ سره مالی مشکلات، ذهني مشکلات او د کورنۍ تشویش موجود لري چې موږ ته آینده ته نا امیده کړی یو او په تشویش کړی یاسو. موږ نه پوهیږو چې څه به کیږي او کله به کیږي او څنګه به کیږي. نو موږ د دوست هیواد هندوستان او د نورو مملکتو چې شل کاله زموږ نظام او اردو سره همکارو غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
دغو افغان ځوانانو د هندوستان په دریو معتبرو انډین ملیټری، نېشنل ډیفنس او افسر ټریننګ نظامی اکاډمیو په مختلفو څانګو کې خپل زده کړې په دوه، درې او څلورو کلونو کې بشپړې کړې دي. په هند کې مېشت مدني فعال چې له دغو نظامی افسرانو سره د ستونزو په حل کې له نږدې کار کوي وایي د دې حکومت نظامیانو سره د طالبانو کړو ته په کتو دا روزل شوي نظامی کادرونه نه باید د ورته چلند ښکار شي او په مختلفو دلایلو وطن ته بیرته ستنېدل د هغوی لپاره خطر بولي.
دا چې طالبان امید ده خو فرمان اعلان کړ په هغه باندې عمل و نه کړله. هر ورځ سړی محکمې ده او خاص فوجیانو سره د سیمې قوم او سمت په اساس چلند کیږي او بله کوم نوی اساسیتونه چې د سیمې په اساس هندوستان سره شتون لري دوی ته او د دوی کورنۍ ته ډېر لوی ګواښ ده.
دا چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی نو څه چاره پکار ده تر څو په هند کې به برخلیک پوزي کډرونه له دې حالت وژغورل شي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونځه وی له هندي چارواکو سره د یو شمیر افغان به برخلیک نظامیانو په حق له خبري کړي تر څو دوی ته په ملکی برخه کې د زده کړو زمينه برابر شي.
زمون کوشش ده هند مسولینو سره دا نه شریته د لپاره د ملکی په ملکی برخه کې د زده کړو زمينه مساعد کړو. البته د یادونه ورنل چې د لسمهشتو لپاره فنی او مسلکي کورسونه د دې لپاره په نظر کې نیول شو او هغه تکمیل کړي دي. وسته به سره نوښته د حالت سره مخ دي. موږ هندي لوري ته منتظر یو چې په دې برخه کې همکاري راستو کې او جواب راتره کې په نه حال کې چې د سفارت په توانایي کې د دې لپاره تر یو څو مهشتو د شپږ مهشتو لپاره د خوراکي توکو زمينه مساعده کړې و او هغه چې د سفارت په مالی توانایي کې د دې سره په بلا بلا برخو کې مرسته شوې دي. خاصتا هغه زکون کې چې افغانستان ته نسته لیدل نه غوښتل ستنه شي ایران ته یا نور ممالک ته لاړ شي د هغو لپاره د بیرته تګ زمينه ورته مساعده کړې ده.
د افغانستان د سفارت د معلوماتو لمخې د 2021 کال د اګست نه را پدې خو یو څل اکی افغان نظامیان په هندستان کې په نظامی زده کړو بوختو چې د ونوي فارغ شول جملې نه څو تنه افغانستان او نور ایران او لویدیځو هیوادونو ته لاړ. د دریا کې پاتې ماسلینو له جملې 250 فارغ او بي برخلي کړي او یو دیش تنه لا هم په زده کړو بوخت دي. نو شباشنا امریکا غا واشنگتن. طالبانو د افغانستان لندان نه د امریکا غا ترډي خبرونه درولې دي. خو امریکا غا په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
تاسو زمنگ غد ده واشنگتن ده ستیدیو ناورید. د افغانستان په خوانی پوزي او سرتیری د طالبانو لډاره په غیر قانوني لارو ځان امریکا ته رسول دي. عبدالواسی صافی په تکساس ایالت کې د کډوالو له توقيف خوننه له خوشکېدو ورسته لیو ناتسرګن برخلیک سره مخامخ دي. په موخه رپورت ده
په خوانی افغان سرتیری عبدالواسی صافی په امریکا کې د تکساس د کډوالو له توقيف خونې څخه د خلاصون لورز راهسي په هیوستن کې خپل اورور سره ژوند کوي.
I am scared of my life. I don't
زه د خپل ژوند په اړه اندېښمن یم. زه د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې د امریکا حکومت به زما سره څه کوي.
نو موره اوس د هغو ټاپونو په درملنه بوخته چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته د راتګ پر مهال ورپیښ شوی.
50% I lost
right side. هغه مې د اورېدلو هیڅ 53% بایللای دی. زه لا اوښت کلن یم او کون یم.
د سپی ژوند له اندېښنو ډک دی. هغه د پناه غوښتنه کړي خو له بیرته ستنولو او ویر لري ځکه چې د هغه قانوني استوګنه لا ناڅرګنده ده.
ستونزه دا ده چې د کډوالۍ سیستم د هیچا لپاره عادلانه نه دی او افغان هم د کډوالۍ له همدې کړکیچن سیستم سره مخ دی.
ډیری افغانان چې متحده ایالاتو ته د مکسیکو له لارې راځي د داسې یو وضعیت سره مخ کیږي. د کډوالو د حقونو فعالین د متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل ملګري یوازې پرې نږدي.
I have nothing to tell him but to say be patient.
زه هغه ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم خو ورته وایم چې صبر وکړي. خدای لوی دی صبر وکړه.
احسان لاریمزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
د
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای مالشه.